آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غا واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1300 مریض کال د قوس یا لندې لمړی نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر دیږي په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او د افغانستان په وخت سهار 15 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د کندوز د سقوط د عواملو د معلومولو کمیسیون وایي چې کمزور رهبری په خاطر کندوز سقوط کړی وو په بنگلادیش کې د دغه هیواد د ازادۍ په جنگ کې د جنایتو په جرم د حکومت دوه مخالف مشران اعدام شول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن منځنی ختیځ ته ځي
په دې خبرونه کې به واوري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي دا وخت په نړۍ کې د کډوالو شمیر دومره زیات شوی دی چې په معاصر تاریخ کې مثال نه لیدل کیږي یو رسمي هیئت چې د قندوز د ښار د سقوط د عواملو د معلومولو په باب پلټنې کړې دي وایي چې د کمزورې رهبرۍ او فساد له امله دغه ښار زر سقوط وکړ او د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن منځنی ختیځ ته ځي چې د سولې د بحران د حل لپاره یوه لاره ولټوي لومړی له روخان نورزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم د کندوز ښار د سقوط د عواملو د معلومولو د کمیسیون یو شمېر غړو د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړل د کمیسیون رئیس امرالله صالح خبری غونډې ته وویل چې د کندوز د سقوط عامل د رهبرۍ کمزوري او د داسې ډلو شتون و چې د نظام حاکمیت یې په دغه ولایت کې نه غوښتی نور تفصیل به د اکرام شینواري په دغه رپورټ کې واورو
کندوز د ښار د سکوت د ارزونې د پلاوي مشر امرالله صالح وویل چې مرکز او ولایت کې د ناسم مدیریت او تشکیلاتو پیچلتیا د دغه ښار د سکوت سبب شوی وه
ما د نقطه ندیدم کې سرباز به خاطر نبود مرمی
خغلی صالح ویل موږ په هیڅ ځای کې دا ونه لیدل چې سرتیری د مرمیو د کمی له امله خپله وظیفه پریښې وي مونږ په هیڅ ځای کې په کتاتو کې د خوړو کمښت ته متوجه شوي نه یو برخلاف تاسې په راپور کې ګورئ چې په لسګونو زرهي او غیر زرهي وسایط طالبان لاسته لویږي د رهبرۍ کمزوري ده امرالله صالح د کندوز په سکوت کې طالبان تر څنګ د یوې بلې ډلې نوم هم واخیست وویل چې که څه هم دا ډله د دولت تر نفوذ لاندې ده خو قوي مرکزي حکومت هم نه غواړي
ما یک شبکه دیگه را که زیر سایه دولت است
خغلی صالح ویل مونږ یو بل شبکه چې دولت تر سوري لاندې خوند پریږدي چې یو کوي دولت رامنځته شي امرالله صالح ویل دا ډله د کندوز په ذریعه برخو باندې حاکم ده
دا و اکرام شینواری چې د کندوز د ښار د سقوط د عواملو د معلومولو د کمیسیون د خبري غونډې په باره کې رپورټ راکړ په بنگلادیش کې د حکومت د مخالفینو دوه مشران اعدام شوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر ډاکې د مرکزی زندان د رئیس محمد جهانگیر کبیر له قوله ویل دي چې نن د شپې په 12:55 دقو د بنگلادیش ملت پالګون مشر صلاح الدین قادر چودری او د جماعت اسلامي د ګوند عمومي منشي علي احسان محمد مجاهد اعدام شول کبیر ویل چې دواړه کسان په یو وخت کې غرغره سوي دي دغه دواړه کسان په 2013 کال کې د بنگلادیش د ازادۍ په جګړې کې د قتل عام په شوز باندې د تیریو او شکنجو په جرم اعدام شوی دی د امریکا د کانګرس استازو او د بشري حقوقو موسو ویل دی چې د خاص محکمې په کارونو کې نواقص موجود وو د بلجیم د پایتخت بروکسل په کوڅو کې پرون پولیسو غزمې کولې او په دغه ښار کې شارګ اورګاډي هم تګ راتک نه کاوه حکومت د پاریس د ښار په شان د بریټ چې اوسلو دیش کسان پکښې وو جوړ شول په بلجیم کې د تروریستي بریدونو خبرداري ورکړی وو چارلز میشل د بلجیم سرازم ویل دی چې تروریستي بریدونو د ګواښ کچه وروستي هته لوړه کړې ده هغه ویل چې دا کار د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړی دی د امریکا متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یک شنبه په ورځ منځنی ختیځ ته ځي چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او قراری د راوستلو او د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد د پایتر سوالو کوشش وکړي پام وکړي د امریکا له خارجه وزارت نه د خبريالي پام ډاکینز رپورټ ته چې سید سلیمان شاه بایتاسته دروابروي
خارجه وزیر جان کیری لومړی متحده عربی امارات ته سفر کوي. عربی امارات د سوریې د ملاتړ په نوم د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب لري چې په روانه میاشت کې په ویانا کې د سوریې د بحران د سیاسي حل په خاطر غونډه وکړه. د دغه ډلې غړي چې د سوریې د رژیم او د وسلوالو مخالفانو استازي پکې برخه نه لري وایي غواړي چې د سوریې د حکومت مخالفې ډلې سره نږدې کړي. جانکیری په دې اړه وویل، موږ اوس یوې داسې مرحلې ته داخل شو چې د حکومت مخالفان په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به په راتلونکو مذاکراتو کې استازیتوب کوي. یو بله مهمه موضوع چې جانکیری غواړي په سیمه کې له خپلو انډیوالانو سره پرې مشورې وکړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې موضوع ده. متحده عربی امارات د هغو عربي هیوادونو په جمله کې شامل دي چې په سوریا او عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال هوایي ائتلاف کې ونډه اخیستې ده.
او دا هم یو څو نور خبرونه. غربي هیوادونو موافقه کړې ده چې په روسیې باندې په سوریه کې د مداخلې لپاره لګول شوي بندیزونه د شپږو نور میاشت لپاره هم وغځوي. دا خبره د رویټرز خبري اجنس یو لوړ پوړی اروپایي ډیپلومات کړې ده. هغه ویل دي چې غربي هیوادونو د شلو سنتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي. که څه هم غربي هیوادونو په روسیې باندې لګول شوي بندیزونه غځولې دي، خو دغو هیوادونو دا خبره هم کړې ده چې باید د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې لپاره د ولادیمیر پوتین سره همکاري وسي. په اندوراس کې پولیسو دوه پاکستانیان یو سوریایي ښځه نیولې ده. دغه کسان په دې تور نیول شوي دي چې په غیر قانوني توګه هندوراس ته تللي وو او احتمالي وو چې هڅه وکړي چې امریکا ته ځانونه ورسوي. پولیس دغه کسان د هندوراس په جنوب کې د نیکاراګوا سره نږدې نیولې دي. پولیس ویلي دي چې نیول شوو کسانو په هندوراس کې د پاتې کېدو اسناد نه درلودل. د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې د اسرایلو په جنوب کې یو برید کوونکي څلور کسان په چړې وهلي دي او ټپیان کړي دي. پیښه د کریات جات په ښار کې چې د اسرایل په جنوب کې موقعیت لري سوې ده. پولیس ویلي دي چې برید کوونکي د پیښې د ځای نه تښتېدلی دی او دوی ورپسې ګرځي. او په کیمرون کې پولیس وایي چې په یو ځانمرګ برید کې لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دوی ګمان کوي چې ځانمرګ برید کوونکي د باکو حرام د ډلې غړی وو. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د امریکا غږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وای په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو شمیر دومره زیات شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. متحده ایالات به د مهاجرینو لپاره د هیلې یوه سرچینه وي. ښاغلی اوباما دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ په مالیزیا کې د مهاجرینو په مرکز کې د مهاجرو سره د ملاقات په وخت کړې دي. نور تفصیل د کوالالمپور نه د امریکا غږ د خبریالې ماری الیس سلیناس رپورټ کې واورئ.
جمهور رئیس اوباما وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو شمیر دومره زیات شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي، خو د امریکا متحده ایالات به د مهاجرینو لپاره د هیلې مندۍ نه شوي. ښاغلی اوباما د څرګندونې په مالیزیا کې د مهاجرینو په یو مرکز کې د مهاجرینو سره د ملاقات په وخت کړي دي. جمهور رئیس اوباما چې مالیزیا ته د جنوبي آسیا د هیوادونو د اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی وو، پرونی د مهاجرینو په یو کمپ کې د ماشومانو سره وکتل. اوباما وویل چې د مهاجرینو بحران یوازې په عراق او سوریه کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې دامه لري. اوباما مهاجرینو ته په وینا کې هغو اندېښنو ته هم اشاره وکړه چې د امریکا متحده ایالات او د نړۍ نور هیوادونه یې د دغو مهاجرینو د منلو په برخه کې لري. جمهور رئیس اوباما وویل چې د پاریس او مالی بریدونو ته په کتو سره شاید چې په دغو مهاجرینو کې هغه کسان هم تیر سي چې د تروریستي فعالیتونو نیت لري. اوباما داسې وویل، که چیرې خلک د دغو مهاجرینو یوه یوه کیسه واوري نو سړی پوهیږي چې دوی څومره د تروریزم خلاف دي. د دوی د کیسو نه معلومیږي چې دوی د مالی او پاریس د ناوړه تشدد خلاف دي. د امریکا د اساسو مجلس کنټرول د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما دغه پلان د مخنیوي لپاره رای ورکړه چې له مخې لس زره عراقي او سوریایي مهاجر د امریکا په متحده ایالاتو کې منل کیږي. جمهور غوښتونکو وایي چې دغه کسان غټ خطر پېښولی سي، خو جمهور رئیس بارک اوباما په مالیزیا کې د مهاجرینو د ماشومانو سره تر ملاقات وروسته وویل دا ماشومان هم د نړۍ د نورو ماشومان په شان د مسؤلیت او حفاظت حق لري. اوباما وویل، دا فکر او خیال چې موږ به د مهاجرینو نه ویره ولرو او یا دا چې زموږ سیاست موږ دې ته مجبور کوي چې دا مهاجر له پامه وغورځوو او دا غوي کړاوونه هیر کړو. دا زموږ د ارزښتونو خلاف کار دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 8 میلیونه بې ځایه سوي خلک دي. جمهوری اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې د نړۍ زیات شمېر هیوادونه د دغو مهاجرینو سره مرسته کوي او زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات باید چې په دغو هلو ځلو کې د رهبرۍ نقش ولري. د فاریاب د قیصر په ولسوالۍ کې د پولیو نوې پېښه ثبت شوې ده. د دغې خطرناک ناروغۍ په خلاف د فاریاب په ټولو ولسوالیو کې د قوس د میاشتې د لومړۍ نیټې یعنې د یکشنبې د ورځې نه د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. د 5 کلونو نه کم عمره ماشومان مو واکسین کړئ تر څو د فلج نه په امان وي.
د طالبانو په لاس د قندوز د خار د سقوط د ارزیابۍ د هیئت مشر امر الله صالح وای چې دغه خار د کومې دسیسې له مخې نه بلکې د کمزوري مشرۍ او رهبرۍ له امله د طالبانو په لاس کې ولوېده. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری ریپورت ته.
کندوز د خار د سکوت د ارزونې د پلاوی مشر امر الله صالح او دغه کمیسیون یو شمېر غړو نن د شنبې په ورځ په کابل کې یو غټ خبري کانفرنس کې د طالبانو لاسته د کندوز د خار د لویدلو په عواملو خبري وکړې. ویل چې مرکز او ولایت کې د ناسم مدیریت او تشکیلاتو پیچلتیا د دغه خار د سکوت سبب شوی و.
ما دا نقطه ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی
خغلی صالح ویل مونږ په هیڅ ځای کې دا ونه لیدل چې سرتیری د مرمۍ او د کمیل عمله خپل وظیفه پریخي وي. مون په ځکه په کتابو کې د خورو کمښت متوجي شوی نه یو. برخلاف تاسو په راپور کې ګورئ چې په لزګونو زریحي او غیر زریحي وسایت طالبان لسته لویږي. د رهبری کمزوري ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبان لخوا د کندوز د خار د نیولو وروسته د طالبان لخوا دغه خار د نیولو د عواملو د لټولو لپاره یو شپکې پلاوی وټاکه. دغه پلاوی د میزان په اساس خپل کار پیل کړ او دا کړ په اومي په 200 پانو کې یو ریپورت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته وسپاره. د امر الله صالح په مشرۍ دغه پلاوی نن د خپل ریپورت نتیجه په 40 پانو کې رسنیو سره شریک کړه. امر الله صالح ویل چې دغه راپور په ترتیبولو کې په خپلواک توګه عمل کړی او د جمهور رئیس غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډونی د ملي امنیت شورا له غړو سره ریپورت په سر وګړي خبرې کړې دي. هغه ویل چې د کمیسیون دی وګړي فضل کریم ماک پرته چې د کمیسیون د جوړیدو سره په دغه کمیسیون کې کار کول سره مخالفت خوده د پارکوړتک په ګډون د کمیسیون نور ټول غړي د نننی خبر شوی ریپورت د محتویاتو سره موافق دي. امر الله صالح د کندوز په سکوت کې طالبان تر څنګ دی ویبل ډلې نوم هم واخیست. ویل چې کسام دا ډله د دولت تر نفوذ لاندې ده خو کوي مرکزی حکومت هم نه غواړي.
ما یک شبکه دیگه را که زیر سایه دولت است.
خغلی صالح ویل مونږ یو بل شبکه چې دولت تر سوري لاندې خوند پریک دي چې یو کوي دولت رامنځته شي. مونږ د خړنګي شبکې په نوم سیړه ده. امر الله صالح ویل دا ډله د کندوز په ذریعہ برخو باندې حاکمه ده. د کندوز سکوت د ځواني د پلاوی مشر د سرګندونو په تایید دغه کمیسیون یو بل غړي محمد ایوب رفیقی د کندوز د خار په سکوت کې د غیر مسول و سوالو ډلو شتون هم مهم وبلوي ویل چې څو ډلو دغه خار د سکوت امکانات برابر کړی وو.
په عامو عواملو کې د دولت په چارو کې د سیاسینو او خصوصا د وکیل صاحبانو غیر قانونی مداخله، دوهم اداري فساد، دریم خیالي پولیس او خیالي امنیتی ځواکونه، د عدلي او امنیتی خدمات ضعف، په غیر عادلانه ډول د قدرت ویش، د مافیایي کړي نفوذ، د غیر مسؤوله وسلوالو په کنټرول کې د دولت پاتې راتلل، فقر او بیکاری. دا خلاص مواد و چې صالح صاحب پر دې باندې بحث وکړي په مختلفو جملاتو کې. خو عام عوامل زه په سوچ کې بیانوم. اول په زرهاو غیر مسؤول وسلوال دا د قندوز په سقوط کې لاس تلو دي. د مزکی غاصبین په زرهاو لسهاو زره جریب مزکه د قندوزیانو غاصبینو غصب کړی دي. په سلهاو مسله ګروپونه چې د قندوز د خلکو پر ځان مال او عزت باندې مسلط چې د ولس پر وینه باندې د عیش او عشرت بازار توت ساتلی دي. په تاسف سره چې دا څنګه وجدان او ایمان دی زه نه پوهیږم. د هغو مسؤلین لپاره د شرم ځای دی. د دې ټولو زورونې او ناخوالو چې پر ولس باندې روان دي بې تفاوته پاتې شوي دي.
امر الله صالح د کندوز په جګړه کې د امریکایي هوایی ځواک ونډه ډیره مهمه وبلله. وی ویل چې امریکایي جنگي الوتکو د کندوز د دورې په سیمه کې طالبانو په لومړي لیکه د هوایي بمباري وروسته د جګړې لوری بدل شو. هغه ویل چې د کندوز عملیات یو کال وړاندې پلان شوی وو او د یو کلی د ملا پر ځای یوې اردو او یوې استخباراتي ادارې اداره کول. امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په تشکیلاتو کې یو لړ کمزوري یادونه هم وکړه. وړاندیز یې وکړ چې دا شورا په دوه برخو وویشل شي، چې د صالح په وینا په یو برخه کې به د مشرتابه لپاره راپورونه ترتیب کیږي او مشرتابه به بیا دا راپورونه تایید او یا هم ردوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یک شنبه پرز منځنی ختیځ تزي چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او قراری دروستو او د اسرائیل او فلسطینان ترمن د تشدد د پات رسول لپاره خپل کوششونه وکړي. پام وکړئ د امریکا له خارجه وزارت نه د خبریالي پام ډاکنز رپورټ تا چې زاس سلیمان چا به تاسو ته دروورم. خارجه وزیر جان کیری لومړی متحده عربي امارات ته سفر کوي. عربی امارات د سوریې د ملاتړ په نوم د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب لري چې په روانه میاشت کې په ویانا کې د سوریې د بحران د سیاسي حل په خاطر غونډه وکړه. د دغې ډلې غړي چې د سوریې د رژیم او د وسلوالو مخالفانو استازي پکې برخه نه لري وایي غواړي چې د سوریې د حکومت مخالفې ډلې سره نږدې کړي. جانکیری په دې اړه وویل، موږ اوس یوې داسې مرحلې ته داخل شو چې د حکومت مخالفان په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به په راتلونکو مذاکراتو کې استازیتوب کوي. یوه بله مهمه موضوع چې جانکیری غواړي په سیمه کې له خپلو انډیوالانو سره پرې مشورې وکړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې موضوع ده. متحده عربي امارات د هغو عربي هیوادونو په جمله کې شامل دي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال هوایي ائتلاف کې ونډه اخیستې ده. په عین وخت کې جانکیری اسرائیل ته وروسته له هغه سفر کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته سفر وکړ او د جمهور رئیس باراک اوباما په شمول د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د ایران او اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د وروستیو شخړو په باب په تفصیل مذاکرات وکړل. امریکایي او اسرائیلي مشران هڅه کوي چې خپلې دوړخیزې اړیکې چې له ایران سره د اټومي موافقې د لاسلیک کولو نو وروسته د اسرائیلو د صدر اعظم د کلک مخالفت په وجه سړې شوې دي بے تعدی حالت ته راوګرځي. نتنیاهو د ایران په باب وایي تر ټولو لومړی کار چې نړیواله ټولنه باید وکړي دا دی چې پر ایران باندې خپل فشار دومره زیات کړي چې د موافقې په باب د خپلو مسؤلیتونو پوره کولو ته په سمه توګه غاړه کېږدي. دوهمه دا ده چې په سیمه کې باید د ایران د ښکاره تجاوز او ټریریزم مخه ونیول شي. دریمه مهمه موضوع چې جانکیری غواړي په دې سفر کې ورته زیاته توجه وکړي د فلسطین او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ د تشنج کمول دي. له اتیاو نه زیات فلسطینیان او کم تر کمه 15 اسرائیلیان وژل شوي دي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه کار به د جانکیری لپاره ګراني چې د سفر په لړ کې سرته ورسي. د واشنگتن د بروکینګز د موسسې کارپوه خالد الګینډي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند
کړ.
یقینا دا یوه داسې مسله ده چې دواړه خواوې د متحده ایالاتو مشورې ته چندان زیات غوږ نه نیسي. په دې کې هیڅ شک نه و چې په اسرائیلي مشرانو باندې د امریکا نفوذ کم شوی خو اوس یې د فلسطین مشران هم زیات خبرې ته غوږ نه نیسي. خالد الګینډي وایي په داسې حال کې چې د اسرائیلو او امریکا موجوده حکومتونه د هغه په وینا یو له بل سره مینه او محبت نه لري خو پریکړه کړې چې د نورو نړیوالو مسایلو په باب خپل همکاري او انډیوالي جاري ساتي.
پام ډاکنز، وی او ای نیوز، د سټیټ ډپارټمنټ.
چې په خندا ورته د خوشاله اور هارون نشي، چې په خندا ورته د خوشاله اور هارون نشي، غټ ګلان شي چیرې دې هم ستاد شایس غټ ګلان شي یاو نظر یاو لام بکن
راشه مظلوم ژوند می پیاو نظر یو لام بکه چې په ظالم زړګي دی پات ارمان منشي چې په خندا ورته د خپل زړه پر ارمان شي خندا پوڑے می درو جناز چرتا د خندا پوڑو پوینو سردی ترشن کشن کی خالو نانشی پوینو سردی ترشن کشن کی خالو نانشی چپ خندا ورتا د خجڑا قرحانو نانشی نظر غشی می پذر باندی پپا موربا نظر غشی می پذر باندی پپا موربا چرت زخمی پکی داستا نازک یادو لنشی چرت زخمی پکی داستا نازک یادو لنشی چرت زخمی پکی داستا نازک یادو لنشی
دا د امریکا غا واشنگتن دی په واشنگتن کې د مخوستن او بجی او 2:50 دقیقې دی او دا هم زمونږ د خبرونې وروستی موضوع ناپیژندل شو وسلوالو د زابل په ولایت کې د سړک په سر د سرویس موټرونه یو شمېر مسافرین راکته کړي او ارغمل کړي دي په موکلي لسمینا زمونږ د خبريال عزیز الله پوپل رپورټ تا
لا هم په زابل کې د يرغمل سو مسافرو دقیق شمیر نه دی څرګند او نه هم د يرغمل نیونکو هویت په ډاګه سوی دی د ترانسپورټي شرکتونو مسولین وایي چې ناپیژند وسلوالو نن سهار وختي د زابل په مربوطاتو کې د کابل کندهار پر لوی لار د ولایتي مرکز کلات شار او شاجو ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې له څو بسانو څخه تر ولسو مسافر راکشته کړي او نامعلوم ځای ته لځان سره وړي د احمد شاه بابا عبدالي بس ترانسپورټ یو تن مسول اجي اغاجان له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې مخپټو ناپیژند وسلوالو له کابل څخه د کندهار، هرات او نیمروز ولایتونو پر لور تلونکي مسافر له ځان سره غمل کړی دي د زیاته کړی چې وسلوالو د یو ساعت لپاره یاد لار د زابل د نوراک په سیمه کې د ترافیک پر مخ تړلې هم و
تلاشي کول ګرد وطني خلک و نه په خارجي ژبه غږېدل نه په بل تلاشي په موټر کې کول خلک یا تاول خلک به ګوت وروته له دې څخه چې نکول یار څه په کول دا پات از موږ د خصوصا موږ د شرکت یانګ تا کړی د ټول سږی عموما موټران درولې و موږ د خپل شرکت په نکته تا کړی و په نشته څنګه ډیر ته ځای پر ځای الله ترای نه کړی و دا فارت باندې او څنګه کا سازارګان د یو موټر ته غایب ځان سره دی ولې دی نو صاف په بالاش پر بګی و د نورک په پای کې پر دغه اول فل باندې
د زابل امنیتی چارواکي وازی پیش تاییدی خوایي چې لا هم نه د معلومه چی څو کسان مسافر د کمی ډلې له خاصه خبرم ته سوي دي د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرایي له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ځینې داس معلومات هم تر لاسه کړي چې يرغمل سوي کسان د یو شخصي سنځي قرباني سوي خو زیاتوي چې په دې باب کره اسناد په لاس کې نه لري
هغه سایه کې چې بعض مسافرین ویلي و چې دلته و هلته و کوم آثار علائم پیدا نه شو د کلیوالو څخه معلومات وکړي کلیوانو هم دغه نظر راکړله چې موږ نه مشران لیدلی دي چې څوک ودري نه مې لیدلی دي چې څوک نه خلک راکښته کړي تر اوسه موږ په هغه سایه کې ولو اوس راغللو خو البته یو شی باید اضافه کړو چې یو بعضې یو بل دغه مسر او پوره مسر چې بعض ورونو ته زنګونه راغلي دي چې هلته یو کومندان دی د مخرد ولسوالۍ اوسېدونکو دي چې هغه زنګ ولې و چې دا اته نفره مسافرین از موږ سره دی په جاغری کې موږ څخه یو د پسونو رمه را ګرځولې د موږ په دا خاطر دا نفر کښت کړی دی. ان شاء الله رحمان از موږ په لسنه شروع دی موږ خو کوشش کوو چې ان شاء الله رحمان مشکل ورته پیدا نشي.
بیا د کابل کندهار پر لوی لاره د زابل په مربوطاتو کې د مسافرو د تښتولو لومړنۍ پیښنه ده. پوره یو کال مخکې د دې ولایت په مربوطاتو کې د داعش په ډلې پورې اړوند وسلوالو 1500 مسافر تښتولي وو. د غراز یو میاشت مخکې وسلوالو طالبانو د څلور ورځو لپاره د کابل کندهار لوی لاره د ټولو ترافیکو پر مخ تړلې وه. پر همدې مهال د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو تنویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلې تلیفوني پیغام کې ویلي چې د مسافرو په تښتونکو پوسې دوی هم لټون کوي چې چا د کوم هدف لپاره دا کار کړی. عزیز الله پوپل، امریکا جا غشنا رادیو، کندهار.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د قندوز د ښار د سقوط د عواملو د معلومولو کمیسیون خپل څیړنو نتایج اعلان کړ. د کمیسیون رئیس امرالله صالح خبری غونډې ته وویل چې قندوز د سقوط عوامل د رهبرۍ کمزوري او د غیر قانوني ډلو موجودیت و. په بنگلادیش کې د حکومت د مخالفینو دوه مشران د 1991 کال د بنگلادیش د ازادۍ په جګړې کې د جنایتو د کولو په جرم اعدام شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ډاکې د مرکزی زندان د رئیس محمد جهانگیر کبیر له قوله ویلي دي چې نن د شپې په 12:55 دقو د بنگلادیش د ملت پاله ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي د ګوند عمومي منشي علي احسان محمد مجاهد اعدام شول. د بلجیم د پایتخت بروکسل په کوڅو کې پرون پولیسو غزمې کولې او په دغه شهر کې شهري اورګاډي هم تګ راتګ نه کاوه. حکومت د پاریس د شهر په شان د بریټ چې 130 کسان پکښې ووژل په بلجیم کې د تروریستي بریټ خبرداري ورکړې وو. چارلس میشل د بلجیم سره زم ویل دي چې د تروریستي بریډونو د ګواښ کچه ورستي حتی لوړه کړې ده. هغه ویل چې دا کار د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړی دی. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یکشنبه په ورځ منځنی ختیځ د زی چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او قراری د وستلو او د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د تشدد د پای ته رسولو کوشش وکړي. هغه به دوبی او اسرائیل ته سفر وکړي. غربي هیوادونو موافقه کړې ده چې په روسیې باندې په سوریه کې د مداخله لپاره لګول شوی بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. دا خبره د رویټرز خبري اجانس یو لوړ پوړی اروپایي ډیپلومات کړی ده. هغه ویلي دي چې غربي هیوادونو د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په دې باندې خبرې کړې وې. که څه هم غربي هیوادونو په روسیې باندې لګول شوی بندیزونه غځولې دي، خو دغو هیوادونو دا خبره هم کړې ده چې باید د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې لپاره د روسیې سره همکاري وسی. په هندوراس کې پولیسو دوه پاکستانیان یو سوریایي ښځه نیولې دي. دا کسان به د تور نیول شوي دي چې په غیر قانوني توګه هندوراس ته تللي وو او احتمالي وو چې هڅه وکړي چې امریکا ته ولاړ شي. د اسرائیلو پولیسو ویلي دي چې د اسرائیلو په جنوب کې یو بریټ کوونکی څلور کسان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي. په کیمبرین کې پولیسو ویلي دي چې په ځانمرګ بریټ کې 10 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې ګمان کوي چې ځانمرګ بریټ کوونکی دي د باکو حرام د ټلې غړې وي. او د جنوبي کوریا په خوانې ولسمشر کیم یانګ سم چې په 1990 کلونو کې واک چلاوه نن د واتیا کلونو په عمر مړ شوی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د موسم حال نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1 درجه اټکل شوې. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 10 او ټیټه 1 درجه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1 درجه. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15 درجه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. په اسداباد کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 15. په چاریکارو کې تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 3. په قلات کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. او په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.